سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د افغانستان سیمی فائنل ته تګ مو مبارک شه دا کرکټ د شل ورځې نړیوال جام نیمه پیلوبې ته د افغان لوبډلې لا پرمختګ ورسره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې دوی غواړي سپورت له سیاست څخه لرې وي په ویډیو کې شو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظی احمد پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټوئیټر خبره کړې ده غلې متقی په داسې حال کې ښکاري چې له لوبډل مشر راشد خان سره خبرې کوي
افغانان په هر ډګر کې وړاندې روان دي مو خدا سیاست او پالیسي د سي لوبي باید له سیاست نه جلا وساتو او د تاسو دغه کامیابی د ټولو د خوشحالي سبب شو او د لوبو په برخه کې کوم زیار او تکلیف تاسو کاږي ټولو ځوانانو ته یو فکر ده
افغانستان د 2023 کال د شل اوریز نړیوال جام د توغور لوبډلو په روسي سیالۍ کې له بنگلاديش څخه لوبو وګټله او نیمه پایلو به ته ورسیده کته ما افغانستان چا نمړې بیټینګ وکړ نسبتا ټیټ یعنی د یو سل شپږ منډو هدف ټاکلی وو خو بلرنو د بنگلاديش په لوبغاړو فشار زیات کړ او پری نه خودل شو ټاکلی هدف پوره کړی افغانستان به د پنځم به پورز د جون په 28 د کابل د سهار په 15 بجو په نیمه پایلو کې له جنوبي افریقا سره مخ د انیمه پایلوبې دوی ملوبه په د پنځم به پورز د هند او انګلستان ترمنځ وی د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دوهی روانه غونډه با په افغانستان کې د خزو پر حقوقو د تیری ستونز حل نکړي په پام کې د چر روانه ونې د شنبه پورز د طالبانو سازي د قطر په پلازمینه دوحه کې په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو په نوښت جوړیږي هیومن رائټس واچ په راپور کې چې پر خپلې ویب پاڼې خبر کړی دی لیکلې دي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د دې لپاره خسته دي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون په وړاندې خندونه لری کړي او داسې اجنډا ورته جوړ کړي چې د افغانو مرمو استازي په دې غونډه کې لګډون څخه به برخې کړی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مشروع زو تم بای و تیر ونې د امنیت شورا له غونډې وروسته تایید کړ چې د دوی په غونډه کې به د افغانو مرمنو استازي ګډون وکړي د کار د بشري حقوقو د ډلو د خزو د حقوقو د افعالانو خبرګونونه راوړل دا اوتریش په پلازمینه ویانا کې نن د طالبان د حکومت مخالفو سیاستوالو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده د یو دیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سلیک لاندې د غونډې ګډونوال وایي دا دوی هدف په خپل لیکو کې د اختلافونو له منځه وړل او د همغږۍ پیاوړی کول دي په دې غونډه کې د طالبانو پر مخالفو ډلو سربیره د خوځو اساسي مدني فعالان یو شمېر خپلواک سیاستوال هم شامل دي د غونډې یو ډله ګډونوال د حل لار یوازینی لار د بین الافغاني مذاکراتو بیا پیلول بولی خو بل ډله بیا د خبرو ترڅنګ پرپوزي انتخاب ټینګار کوي د دې غونډې کوربه د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال اړیکو انسټیټیوټ ته کته هم د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ولیدل چې په غزه کې د درنو جګړو پر پړاو تیر شوې خو د اسرایلو پوز نن بیا په دې سړنګ کې بمباری او دوام ورکړ په غزه کې پر دوه خنځو او یو کور د اسرایلی پوز د بمباری په نتیجه کې دیارلس کسان وژل شوې دي دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن له اسرایلو غوښتي چې د لبنان سرحد ته د کړکیچو لپاره خولو دي ډډه وکړي اسرایلو ولیدل چې په پام کې لري له غزې سره د لبنان سرحد ته یو شمېر نور سرتیري واستوي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلنکن پرون د اسرایلو دفاع وزیر یوګاف ګالانت تا ټینګار وکړ چې دا جګړه دې پراخېدو ته نه پرېږدي او روسیا دا کوي چې د اوکرين ډیر شپې بلټ الوتو کې نن څار په خپل خوره کې نسکوري کړې دي د فوزرت وای د هوایي مدافعز وکونو په بلګروت د بلګروت سیمه کې پنځوش او په ورنژد کې یو بلټ الوتو کې نسکوره کړې ده په عین حال کې د بلګروت والی ویل دي چې پر بلا بلو سیمه د اوکرين د بلټ الوتو کو په بریټ کې وخځه وژل شوی او څلور کسان ټپین شوی دي اوکرين د روسیې د دې ادعا په اړه چې خپلواکو سرچینو هم نه ده تایید کړي څه نه دی ویلي تاسې زموږ خاک لاساتې رادیو ناوړې اوس د رادیو خبرونې څلوري ساعت دوام لري د سهار لشپګو د مخام تشپګو په لاندو څپونو نه 35 مترو او د مخام لشپګو د سهار تشپګو په منځني څپا دو لشپګ نوي وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي افغانستان نن د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د بنگلاديش په ماتولو سره سیمی فائنل ته ورسېده.
وټ میچ د موږ د پاره مغوی د پاره مغوی هم کولای شو چې سیمی فائنل د لاره پیدا کی، خو بیا هم هیڅ کلم ذهن کې دانه و چې رلو به موږ د خلاص خلاړه همیشه په ځان بلیو باورمو.
وړاندې د لوبغاړو خبرې او همدارنګه د عامو خلکو د مبارکۍ پیغامونه درته په راپور کې لرو. همدارنګه په دې اړه به تحلیل هم درته ولرو چې دغه بریاوې به افغانستان ته او هغو ځوانانو ته چې په دې برخې کار کوي څه انګېزې ورکړي، او د دې تر څنګ که چیرې په دې اړه تاسې غوښتل چې موږ سره خپل نظر شریک کړي تاسو ته به هم وخت درکړو. همدارنګه د دوحې ناستې ته ځینې مېرمنو غبرګونونه ښودلي دي.
آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې. باز فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني. د کرکټ افغان لوبډله په نوموړي ځل د نړیوال جام سیالۍ و پایلو به ته ورسېده. نن یې د غوره ټولو لوبډلو په پړاو کې خپل وروستۍ لوبه له بنګلاديش وګټله. د کرکټ د بریا په خوښۍ کې د ننګرهار او خوست په ګډون د پېښور په شمېر سیمو کې هم ګڼو افغانانو دا لوبډلې د بریا لمانځلو په هدف واټونو دروتلې او دا لوی بریا یې لمانځلې. ورځ تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د بریا شیوی او د مینوالو احساسات نوین الحق د تلسم اور پوروستي دوه توپونو د بنگلاديش وروستي لوبغاړي اوټ کړل، او په دې سره افغان لوبډله د لومړي ځل لپاره د شل اورونو د نړیوال جام نیمه پایلو به ته ورسېده. لسیالي وروست افغان لوبډل مشر راشد خان په خبري کانفرنس کې وویل چې د وی لوبډله په توګه نیمه پایلو به ته تلل د دوی هیله و چې تر لاسه شوه. نوموړي وویل دا د باور وړ نه ده، خو په خبرې لوبډله نیمه پایلو به ته ورسېده او لامل یې ټول ډیر خوشاله دي.
وټ میچ د موږ د پاره مغوی د پاره مغوی هم کولای شو چې سیمی فائنل د لاره پیدا کی، خو بیا هم هیڅ کلم ذهن کې دا نه و چې رلو به موږ د خلاړه همیشه په ځان بلیو باورمو چې څومره د موږ بولینګ لاین اپ ده کولای شي چې موږ دغه لوبډله ته ماتې ورکړو تر څو موږ خپل ځان باندې باور وساتو په خځې کې بولینګ تر سره کړو. خوشاله به دی چې دا لوبه موږ ګټله افغانستان سیمی فائنل د لاره پیدا کړه.
له بنگلاديش سره د نن ورځې په سیالۍ کې افغان لوبډلې د پچی په ګټلو د منډو جوړولو پریکړه وکړه. په ټاکلو شلو اورونو کې د پنځه لوبغاړو په سوځېدوې مقابل لوبډلې ته یو سل شپاړس منډې هدف وټاکه، خو د بنگلاديش لوبډلې ونه شو کړای دغه هدف پوره کړي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په نړیوال جام کې نیمه پایلو به تر رسیږي. دا ښایي د افغانانو لپاره چې سخت فقر ځپلي د خوښۍ ستره شیبه وي. لسیالی وروسته په ننګرهار او خوست کې زرګونه د کرکټ مینوال واټونو ته راووت او د کرکټ دا لویه بریا ونمانځله. د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې بیا افغانانو دا بریا د اتڼونو په کولو او د خوږو په ویشلو ونمانځله. د کرکټ یو شمیر مینوال وای نن د افغانستان لپاره د اختر لخواخی کمنه ده، ځکه د دوی په خبره د نړۍ په غوره څلورو لوبډلو کې د افغانستان راتلل په زړه پورې خبر دی. د کندهار اوسیدونکو توحید وای خپل احساسات نشي قابو کولای.
ای زه خپل احساسات هیڅ نه کنټرولولای سم، یقینا باور وکړه چې افغانستان بازی وګټله د سترګو مې وښکې رالی. کله چې نوین الحق بال وکړي او متقابل بنگالی لوبغاړی په ال بی ڈبلیو اؤٹ کئ دومره چغه مکشلې د چته باور وکړ چې په ځان نه پوسوي د خوشحالي نه مې د سترګو وښ کړلې.
د خوست یو سیدون کې زدران ازادي رادیو ته وویل
د ډیر زیات خوشحالي زیاتې چې افغانستان په دومره لاند وخت او کم امکاناتو سره وکولای شو چې د نړۍ غټه او پیوړی لوبډلې چیلنج کې او ماتې ورکړي. د غزيات خوشحالي زیاتې د خبرې د ټول هیواد ټول ولسته مبارک وي.
د ننګرهار یو اوسیدونکي لیما افغان لوبډلې غوښتنه کوي چې پراتلونکو لوبه کې هم ورته بریا وي خپلې کړي.
افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په زړه پورې لوبه وکړله چې بنگلاديش ته ماته ورکړه او د لومړي ځل لپاره یې سیمی فائنل ته لاره وموندله، او مو هیله لرو چې راتلونکي لوبه هم وګټي.
د کرکټ یو شمیر اتصارون کې دا د افغانستان د سپورت لپاره تاریخي لاسته راوړنه بولي. د کرکټ افغان اتصارون کی مشتاق رحیم ازادي رادیو ته ویل چې د نن ورځې په لوبه کې د افغان لوبډلې د توپچونی برخې یو ور بیا و خو د چې بے ساري ورته لري
په واقعیت کې د افغانستان د سپورتس په تاریخ کې یو ستره پیخه او ستر تاریخ دی چې نن جوړ شو ډېر د خوشحالۍ ځای دی زمونږ د لوبغاړو د زیار د هڅو د جذبې او اخلاص مندانه لوبې برکت ته چې نن موږ د شلو لوبډلو څخه د نړۍ په کچا د سلورو غورو په قطار کې د نړیوال جام لپاره د کرکټ په شلوري زو لوبو کې لوبيګو
د وای اوس په نیمه پایلوبه کې د سویلي افریقا سره په مهمه سیالي کې چې په بریاي افغانستان پایلوبه ته وتلې شي باید خه مقابله وشي د کرکټ بل افغان اتصارون کې قسیم هلال بیا وای دراتلون کې لوبې لپاره خای په لوبډله کې بدلونونه رانه شي خو د غوښتنه کوي چې لګ تر لګه د یو بل تو په هون کې اړتیا ده چې لوبډلې ته ورزیات شي
که څه هم په ګټون کې لوبډله کې ډیر کله تغیرات نه راوستل کیږي ځکه چې هغه د یو لسو لوبغاړو ترتیب د لوبډل مشر پلانینګ او همدا ډول غلطه د لوبغاړو استعمال دا ټول باندې تاثیر کوي چې لوبغاړي په لوبډله کې بدلی کی خو از ما په نظر باندې کېدای شي امکان دی ولري چې په راتلونکو لوبه کې مونږ د بیټینګ برخه ته یو څه توجه وکړو
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نیمه پایلوبه کې د سویلي افریقا سره مخامخ ده که څه هم سویلي افریقا د روان نړیوال جام په ټولو سیالیو کې بریا خپل کړې خو د کرکټ څارونکو وایي افغانستان ته ماتول ناممکن نه دي د افغانستان او سویلي افریقا لوبه به د رواني جون میاشتې په 20مه د افغانستان پر وخت سهار 15 بجې پیلېږي چې په بریا سره افغانستان پایلوبه ته رسیږي په بل نیمه پایلوبه کې چې د همدی ورځ په مخام تر سره کیږي هندستان او انګلند یو بل ته مخامخ دي د دې سیالیو پایلوبه د رواني جون میاشتې په 29مه نیټه تر سره کیږي
په راپور کې مو اوریدل چې د کرکټ افغان لوبډلې په نومړي ځل د نړیوال جام سیالیو نیمه پایلوبه ته ورسیده په همدې موضوع تم کیږو د کرکټ شنونکي وسیل صفای هم را سره لا سټډیو سره وصل ده صفای صاحب ستړی مشي په پایل کې خو دې د افغانستان د ستره بریا تاسو ته مبارک وي لند کې لوبې ته کتنه وکړي نننۍ لوبه کې ټارګټ ډېر ټیټ وو کم وو خو افغان بالرانو ډېر ښه دفاع وکړل دې ټارګټه ستاسو په ان باندې نننۍ لوبه څنګه وه
سلامونه احترامات تاسو ته استاد د ازادي راډیو د لارې ټولو درنو قدرمنو هیوادوالو ته او د دغه ستري او بریا مبارکي ټولو هیوادوالو ته او د کرکټ مینوالو ته او بل خصوص د رسنیو ملګرو ته او ټولو همکارانو ته وایم
مننه
نو کله به تر شو زموږ فایل وکټ ته په کتو باندې چې کله سهار لوبه شروع شوله او ګوربز او ابراهيم خیال وکړو وکټ ته په کتو موږ چې وکتل نو زما یو ورور کرکټر دغه سره مشوره وکړله نو خبرې مو سره کولې مال کېدی شي د یو سلو شلو ټارګټ دوی ته د یو سلو شپېتو په ځای باندې کار ورکړي ځکه چې وکټ ډېره سخت وارنګ نه کېدل او بل د بنگلاديش بالرانو ډېر ښه بالینګ وکړو وکټ ټو وکټ بالې وکړو زبردست بالینګ وکړو زموږ لوبغاړي په نه پستلم رنځونو ته او د وکټ سپورټ مو سره انداسي نو موږ او چې موږ د یو شل 15 رنځونه د خپل هغه ټارګټ مکم وکړل خو بیا هم افغان بالرانو تور وکړله میړانه وکړله او موږ او چې غلوبه د افغانستان په بریا پای ته ورسېدله
صفای صاحب له دې وروسته افغانستان سیمی فاینل ته ځي او راتلونکي لوبه به له سویلي افریقا سره وي دغه بریا څومره په سویلي افریقا باندې فشار اچولای دی چې هغه دا فکر ورسره پیدا شي چې افغانستان کولای شي هغه ته ماتې ورکړي ځکه افغانستان په دې روان جام کې قوي لوبډلې ماتې کړي
بالکل افغانستان خو لومړی سوزو وایم افغانستان لوبغاړو بیټسمنانو ته لپاره وی چې په دوه بیټسمنانو باندې دوی د نړۍ غوړه ټیمونه مات کړل او تر سیمه فائنل ځان ورسو نو د لوبډلې په د بیټینګ اورډر کې یا بیټسمنانو په دغه کې نو صرف دوه بیټسمنان لرو چې ابراهيم دی او ګوربز دی چې د پیل لوبغاړي ویروس ته موږ سره ریګولر یو بیټسمن نشته چې د وکټ او یا د بیټینګ یا د سکورو سلسله روانه وساتي نو همدغه وجه ده چې موږ په دوه بیټسمنانو باندې ټول دنیا راي سره کړی د زمنګ لوبغاړو ته افرین وی چې په دوه بیټسمنانو باندې استرالیا او هلا امدارنګي پی ان جی او یوګاندا ور غره لوبډلې و هلې نو دغه زمنګ د لوبډلې کمې د بیټینګ پلان کې شته ده موږ صرف دوه بیټسمنان لرو چې دوه بیټسمنانو سره نړیوال جام کې لوبي ګو نړیوال جام په دوه بیټسمنانو کې وشي دغه زمنګ لپاره ډیره د بیټینګ لین کې ډیر کمښت دی، نو که چېرته په دغې باندې کار وشي او دغه د بیټینګ لین مونږ یو بل ګوربز پیدا کړو او یو بل ابراهیم پیدا کړو، که چېرته ګوربز اوټ کېږي یو بل ګوربز بیک اپ لرو چې هغه د تیز لوبې کولی شي ویک، یو همداسې د ابراهیم په ځای باندې یو بل ابراهیم مونږ لرو چې هغې بیک اپ وي او همدې سره په ټیم کې ولوبېږي، څلور مونږ ریګولر همدغسې بیټسمینان ولرو، نو کومه نه ده چې موږ به د نړۍ بیسټ او غوره لوبډلو سره داسې لوبې ترسره کړو چې یعنې ګټو به پیلو به نو انشاءالله. خو زموږ په لوبډله کې دغه د بیټنګ لین کمزوره ده او آفرین دي اوسه پورې هم دوی ته چې په دوه بیټسمینانو باندې موږ ټوله نړۍ را ایسانه کړې ده.
او صفای صاحب که د راشد خان خبرو ته راشو، د هغوی خبرې په دې وروستیو کې په سوشل میډیا کې هم ډېرې لاس په لاس کېږي او ظاهرا داسې ښکاري چې هغه کوم باور چې دا لوبغاړو ته ورکوي په میدان کې عملا د دوی په لوبه باندې تاثیر غورځولی دی، په ټوله کې د راشد خان کپتان کېدل څومره د لوبډلې په پیاوړي کېدو کې مرسته وکړه؟
بالکل، دغه د لوبغاړو یولس انتخاب یا 11 سلیکشن، کله چې لوبغاړي یولس کسان انتخابیږي او دا د وړتیا او د انصاف او تعادل په اساس باندې وټاکل شي، نو دغه لوبغاړي په خپل منځ کې دغه د اتفاق او اتحاد او هغه د وطني مینې په احساس باندې لوبه کوي، نو ډیر زیات هغه د راشد خبره 200% ایفرت کوي، خواري کوي، محنت کوي، نو که چېرته داسې یو تعادل ونه ساتل شي، انصاف ونه ساتل شي په یولس کسیزه نوملړ کې، او ناغه د لوبغاړو هغه مورال، د لوبغاړو هغه خواري، هغوی ته خوند نه ورکوي چې موږ دغه لوبغاړی څنګه په دې ټیم کې راغی او دغه حالاتو کې هلته د استعداد والا ډک لوبغاړی ډریسنګ روم کې ناست او دا سړی راغلی دی، نو هغه ټول ماحول، هغه ټول دغه د وینینګ کمبینیشن ټول خرابوي. نو تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې دغه کمی لوبې موږ وګټلې او ګټوي، دې کې دغه د 11 سکواډ یا یولسو غوره انتخابول هغه څه دي چې د لوبغاړو ترمنځ یو ستره هماهنګي، ملي احساس، وطني جذبه را پیدا کړې ده او کولی شي چې دغه لوبې ګټي.
او صفای صاحب، دغه ډول بریاوې هغه ځوانانو ته چې دوی د کرکټ مینوال دي او غواړي چې کرکټ برخه کې کار وکړي، مخکې به کلاړ شي، څنګه زور کولای شي په دغه حالاتو کې چې افغانستان کې بېوزلي ده او فقر ده او زیاتره ځوانان نشي کولای شي دغه حتی وسایل ځان ته واخلي؟
بالکل، زه دغه ځکه یو نقطه تک اشاره کوم چې اوس په حال زموږ په افغانستان کې پروډیوس د لوبغاړو بند دی، د لوبغاړو پیدایښت، د لوبغاړو تولید مکمل ډول باندې بند دی. دا کوم لوبغاړي چې اوس په موږ دلی لوبډله کې لرو، که راشد دی، که مجید دی، که ګربز دی، که ابراهیم دی، موږ شاته د دې بیک اپ لوبغاړي نه لرو. هغه لوبغاړي دي چې 15 کاله، 20 کاله مخکې موږ نن نسکلنونه را پیدا کړي دي او موږ صفاتې دي. تیر انډر 19 کې موږ یو لوبغاړی داسې را پیدا نه کړ غیر د غزنفر نه چې هغه موږ د ملي لوبډلې لپاره بیک اپ کړو، د الف لوبډلې لپاره بیک اپ کړو. اوس په حال زموږ لوبډله او دوه بیټسمینانو باندې نړیوال جام کې لوبه کوي چې دا زموږ لپاره یو کمزور پوینټ دی. دوهمه خبره دا ده چې موږ د لوبغاړو تولید په هیواد کې نه لرو، پروسس نشته. دغه لوبغاړي چې دغه ځای ته دي، دا د داخلي روزونکو لپاره پیدا شوي دي، پالش شوي دي، پروسس شوي دي، انډر 19-16 ولایتي، دا د همدې په همدې کچه تل دي تر انډر تر ملي لوبډلې پورې رسیدل دي. واغه د اوس په سیم پینل کې لوبي کو، سبا دغه لوبډله زموږ کوم لوبغاړی انجری کیږي، خدای نه خواسته ګربز انجری کیږي، ابراهیم انجری کیږي، موږ شاته د یو ابراهیم او ګربز نه لرو، بل بیک اپ لوبغاړی نلرو. زمونږ په هیواد کې د لوبغاړو تولید په مکمل ډول ولاړ دی، چې دغه د یو پښینون کې خبر ده چې راتلونکي د افغانستان کرکټ ته به دغه یو تولانی صدمه ورسوي. خو چېرته په دغه کار، دغه شیانو باندې کار وشي، د افغانستان د لوبغاړو تولید دغه پروسس یو ډول بیا شروع شي، نو دغه به یو بهتروالی، ځکه دغه ابراهیم او ګربز او راشد او مجید د افغانستان نه پیدا شوي دي، د افغانستان تولید دی، د افغانستان د روزونکو تولید دی، د افغانستان د روزونکو فالش او روزنه او 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 اکاډمینو کې رالوی شوي دي. نو که چېرته دغه پروسس دغسې ولاړ وي لکه دا اوس چې ولاړ دی، تیر انډر 19 کې موږ دغسې یو سخت مشکل سره مخامخ شو چې یو لوبغاړی موږ نه ملي لوبډلې ته ورکړو، نه مالک لوبډلې ته ورکړو، او راتلونکي کې بیا موږ دغه نو غټ کیپ سره مخامخ شوي چې دغه به په راتلونکي کې په ملي لوبډله باندې ډېر بد تاثیرات وغورځوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان وسیل صفای د کرکټ شنونکي و چې راسره یې د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې چې د افغانستان ملي لوبډلې وتوانېده د لومړي ځل لپاره د نړیوال شل اوریز جام نیمه پای لوبو ته ورسیږي، خپل تحلیل سره شریک کړه.
د کرکټ نړیوال جام،
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم.
روانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکه هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته. افغانستان د نننۍ بریا پاړه باندې د خلکو د خوښیو پیغامونه او دا چې په کومو ولایتونو کې خلکو د خوښۍ په پراخه کچه باندې لمانځلې ده کولای شي ورشي د ازادي راډیو ویب پاڼې ته هلته مطالب ولولي چې په کومو ولایتونو کې خلکو ډېر د مبارکۍ پیغامونه را لېږلي دي او ډېرې د بریا لمانځلې ده. د بریا پاړه باندې به وروسته نور هم تاسې ته پیغامونه ولرو، خو اوس ورزو. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې د دوهیره روانه غونډه په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تیری ستونزې حل کړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه راپور کې چې پر خپلې ویبپاڼې خبر کړی دی، لیکلي دي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د دې لپاره اخیستي چې په دې غونډه کې د طالبانو ګډون ته زمینه برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د تار نړیوال سازمان وایي د دوهیره روانه غونډه به په افغانستان کې د ښځو پر حقوقو د تیری ستونزه حل نه کړي. هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې چې په خپل ویب پاڼه یې خبر کړی، لیکلي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د دې لپاره اخیستي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون پر وړاندې خنډونه لري کړي، او داسې اجنډا یې ورته جوړه کړې ده چې د افغان میرمنو استازي په دې غونډه کې له ګډون څخه بے باخی کړي. یاد سازمان ویلی چې د ملګرو ملتونو د پریکړه د امنیت شورا د 1425 پریکړه لیک نه سرغړونه ده. د امنیت شورا د پریکړه لیک په نړیوالو اصلي او مهمو غونډو کې د ښځو د ګډون په اړه دی. د بشري حقوقو د تار نړیوال سازمان ویلی چې ملګری ملتونه د طالبانو د خوشالولو هڅه وکړي او بشري حقوقو او د ښځو د وانډې ساتلو لپاره خپل دند پریک دی، دا به د سازمان اعتبار ته نه جبرانیدونکي زیان ورسوي. بلخوا په افغانستان د نن یو شمیر انجونی او د ښځو د حقونو فعالانی چنګار کوي چې د دوی د حقونو د خوندي کېدو لپاره باید نړیوال پر طالبانو فشارونه دوامدار وساتي، او ان تر هغه چې د دوی حقونه یې نوي ورکړي باید ورسره پریکون اعلان کړي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو او د خوندي زده کوونکو چې نغړی نمونه راپور کې خبره سي، ازادي رادیو ته وویل.
ځکه چې خارجي کشورونه یوازې همدا غوښتنه ترې وکړي چې موږ په دې دلیل سره تاسو اړیکه نیسو یا رابط ټینګوو چې افغان ښځو ته حقونه ورکړي، نو دا کېدای شي څه ګټه ورته وشي.
موږ له نړیوالې ټولنې او هیوادونو غواړو د دې لپاره چې په دې ناسته کې افغان ښځې په حضور ونه لري نه باید سکوت وکړي، باید داسې اقدامات ترسره کړي چې د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې تامین شي او دوی د پر اسلامي امارات فشارونه راولي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعال لطیفه سالرزی دا ډول نړیوالې ناستې د افغان ښځو د حقونو د غوښتلو لپاره یو ښه چانس بولي.
خوند ته په داسې غونډو کې برخه ورکول شي، د دوی بندیزونه به د منځه ولاړ شي، ستونزې به حل شي، مشکلات به حل شي. او دا چې حضور شکل ونه لري نو د خویندو ستونزې مشکلات ډیر دي، لا هم به ډیر شي. د دوی بندیزونه به دوام پیدا کړي، ان تر دې چې تر څو دغه دولت په افغانستان باندې حاکم وي، خزینه خویندې به د خپلو حقوقو څخه بې برخې وي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درې مناسته د روانې جون په 13 اپیل او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. طالبانو په دې ناسته کې د خپلو استادو ګډون تایید کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما مشر روزا اوتنبایوا تیرونې د امنیت شورا لغونډې وروسته تایید کړ چې د دوهې په غونډه کې به د افغان میرمنو استادو ګډون ونه کړي. د کار د بشري حقوقو د ډلو او د ښځو د حقوقو د فعالانو پراخ خبرګونونه راوپارول.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
کال وکي د څار یو خیریه ټولنه وايي چې غزي د تړانګې په ټولو سیمو کې د قاطع د دوام لوی کوخ پر سیدي پاینال کې د غزي په تړانګې کې د اسرایلو پوځي عملیات په داسې حال کې روان دي چې د اسرایلو صدر اعظم ویلي په غزه کې د درنې جګړې په پړاو تیر شوی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل نه اورو.
د خوړو د خوندیتوب نړیواله ټولنه IPC د خپلې یوې ارزونې په اساس وایي تر هغه مهاله چې په غزه کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه وي او پر بشري مرستو محدودیتونه لګیدلې وي د دې ترانګې په ټولو سیمو کې به د قحطۍ د دوام ګواښ پر ځای پاتې وي. د ملګرو ملتونو د اړوندې خیریه ټولنې په خپل ارزونه کې چې یوه کاپي رویټرز خبري اژانس هم ترلاسه کړې ده ویلي له 4,590,000 ډیر خلک چې د غزې د ټولو اوسیدونکو 15 برخه جوړوي د خوړو د نه خوندیتوب له ناورین او له ډیر جدي وضعیت سره لاس ګریوان دي. آی پی سی په خپل راپور کې ویلي دي چې په مارچ او اپریل میاشتو کې د غزې شمال ته د خوړو او مقوي غذایی موادو له استولو وروسته په دې سیمه کې د لوګې په کچا او د وضعیت په جدیت کې کموالی راغلی. خو نوموړي ټولنه په عین حال کې یادونه کوي چې په اپریل میاشت کې شوی پرمختګ بیرته شاته تللی شي. د ټولنې مخکې لدی په غزه کې د قحطۍ وړاندوینه کړې وه خو په خپل نوې ارزونه کې یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې د غزې په ترنګ کې بشري فرصتونه او خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره د مرستندویو مؤسسو توان په کمیدو دی. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې اسرایلي ځواکونو نن یو ځل بیا په غزه کې پوځي عملیات وکړل. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د اسرایلي الوتکو په هوایي حمله کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه د خور زهر هنیه په ګډون د نوموړي د کورنۍ لاس غړي وشل شوې دي. په 13 اپریل میاشت کې هم د هنیه درې زامن او څلور لمسیان د اسرایلو په یو حمله کې ووژل شول. د اسرایلو پاوز دوی په تروریستي فعالیتونو تورن کړی و. نننۍ حمله درې ورځې وروسته له هغه کېږي چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي و چې په غزه کې د درنې جګړې پړاو تیر شوی دی. دا جګړه تیر کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې حماس پر اسرایلو برید وکړ او د ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې یو تروریستي سازمان بولي نږدې 1200 کسان وژل او شاوخوا 2500 تن نورې برمته کړل. د اسرایلو پاوز تر اوسه د دې بریټ په اړه څه نه دی ویلي خو د غزې په ترنګ کې چې حماس ډلې اداره کوي د ملکی دفاع ادارې ویلي چې د اسرایلو په هوایي حمله کې په شمال کې د الشاتی د کډوالو کمپ په نښه شوی او تر اوسه هم یو شمیر مړي تر کډوالو لاندې پاتې دي.
د افغانستان بریا تر ازو حاجی خان لیکي چې د افغانستان بریا او سیمی فائنل ته تک د ټولو ته مبارک وي. ایمل وطنوال هم وایي چې ټولو افغانانو ته د داستر بریا مبارک وي. بل طرف محمد افتخار وایي چې د بریا د ټولو ته مبارک وي او همدارنګه سهرای شهزاد هم افغانانو ته مبارکي ورکړي ده. حدیث الله رحیمی هم وایي چې افغانستان نیمه پایلوبې ته تک د ټولو ته مبارک وی. او رسته پیغام محمد زمان دولتزی وای چې د بریا د ټولته مبارک وي. مننه چې پیغامونه مورا لګلی و سم ساسي وکس باب
ستاسو ل پیغامونو
آزادی رادیو ټول کارتون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رادیو په توڅ سره د ټول افغانستان او ټول دربر پښتنو ته د افغانستان کرکټ کامیابی زمو دیس مقابل کې مبارکي وایم. افغانستان زورور او غیور او با شهامت خلق او ملت یې ها قهرمانان دي. کاش چې د دې په خپل منځ کې اختلاف نه وای او د خپل په مابین کې نصره جنگیدای نو افغانستان به د ټول دنیا پر سر کې وو. ټول افغانستان ولسته د افغانستان د کامیابی د کرکټ مبارکي یایم. بیا هم مبارکي وایم. بیا هم مبارکي د پکا دی ولایت منځوري کې د وایس خاص څنګه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم زمنگ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالی اشپان کرے کی وداری با پاینده کومه چې تقریبا ډیر زیاته مهینه لري. هو متاسفانه چې د جمهوریت د رژیم پر مخال د طالبان په ساحه کې ها د تریجی خدمات چلرل وسوځول شو. تر اوسه بیا نه راول شوی راول شوی خو د ټوجی خدمات لري. تقریبا د ساحه کې بل کم دزګه کوم شبکه نشته چې مونږ د هغه لاري څخه انټرنیټ وصل کړو لنورو خلکو سره پرتباط کړو. نو دغه ډیره زیاته ستونزه د زمونږ د دی ولسوالۍ شیرزاد ولسوالۍ بیا خصوصا د اشپان کری ته که د دغه اړه لږ زمونږ د پیغام تر مسول چارواکو رسوي نو ډیره مننه بم وي. السلام علیکم ورحمت الله.
دلته په افغانستان کې موږ شخصاً په هلمند کې جمعتونه نه لرو ملایان نه لرو. مثلا موږ خو شکر الحمدلله د افغانستان د ټول ملایان دي. مثلا ملایي نسته چې اوس یې موږ ونیسو. هغه چې هم ګیر کړو دلته خو عشر دی یعنی معنی زکات. زکات اوس مثلا لسمن مختلف ورکی و ایمان ته پنځه منه وی طالبان دي نو په دغه خاطر سره اوس مور یو جماعت هم نه لرو په کور کې مونږ نو کوه د کرکټ میدانونو خېستو دوری پات انا که شه سم تړک لاله
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای کدر تا پینزی ویش دقی باس لر خود را غیوران دی لند خبرونه دا کرکټ د شلورونو نړیوال جام نیمه پهلو به تا د افغان لوبډلې پرمختګ وروسته د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی غواړي سپورت له سیاست څخه لرې وي. په هغه ویډیو کې شو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خبره کړې ده. هغه له متقی په داسې حال کې ښکاري چې له لوبډل مشر راشد خان سره خبرې کوي. افغانستان د 2023 کال د شل اوریز نړیوال جام د څو غورو لوبډلو په وروستۍ سیالۍ کې له بنګلادیش څخه لوبه وګټله او نیمه پایلو به ته ورسید. کته ما افغانستان نمړی بیټینګ وکړ نسبتا ټیټ وو، یعنی یو څلور پاړه هدف منډي ټاکلې وو، خو بالرانو د بنگلاديش په وړاندې فشار زیات کړ او پرې نه خدل شي ټاکلې هدف پوره کړی. افغانستان به د پنځم به پورس د جون و وشتمه د کابل د سهار په 5 بجو په نیمه پایلو به کله جنوبی افریقا سره مخامخ شي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د دوه هیر روانه غونډه په افغانستان کې د خوځو پر حقوقو د تیرستون ځهل نه کړي. په پام کې د چې روانه ونی د شنبه پورز د طالبانو ستاسو د قطر په بلازمینه دوحه کې په غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو په نوښت جوړی کی. هیومن رائټس واچ په تازه راپور کې چې پر خپل ایکس پاڼې خبر کړي دی ولیکلي دي چې ملګر په خپل وی پاڼې خبر کړي دی لیکلي دي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د لپاره اخیستي دي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون پر وړاندې خندونه لري کړی او داسې اجنډا ورته جوړ کړی چې د افغانو میرمنو استازي په دې غونډه کې له ګډون څخه به برخې کړي. دا غونډه را روانه اونۍ د جون په 13 او د جولای په 9 نیټه جوړیږي او د ترش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالف سیاستوالو د غونډې دویمه ورسته ورسته د یو دیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سلیک لاندې د غونډې ګډونوال وایي د هدف پر د دوی هدف په خپل لیکو کې د اختلافونو لمنځوړل او د همغږي پیوړې کول دي. په دې غونډه کې د طالبانو پر مخالف ډلو سربېره د خوځو استادو مدني فعالانو یو شمېر خپلواکو سیاستوالو هم ګډون کړی و. د غونډې یو ګډونوال یو ډله ګډونوال د حل لار یوازې د بین الافغاني مذاکراتو بیا پیلول بولي، خو بله ډله بیا د خبرو ترڅنګ پر پوزي انتخاب هم ټینګار کوي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبرې کوو چې افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو لېږد سره سره ولې دغه هیواد لا هم بېوزلۍ سره مخامخ دی، ولې په میلیونونو وګړي لا هم للوږي او خوارځواکۍ کړیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبا یوه 13 جمعه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې وویل افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو لېږد سره سره دغه هیواد بیا هم للوږي او بېوزلۍ سره مخامخ دی. هغې د افغانستان د وضعیت په اړه رابلل سوي غونډې ته وویل په تیرو څه کم 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نړیوالو تمویلونکو افغانستان ته څه باندې 5 میلیارډ ډالر برابر کړي دي. هغې زیاته کړې چې 4 میلیارډ ډالر نورې پیسې د افغانانو د لومړنیو بشري اړتیاو پوره کولو لپاره افغانستان ته ورکول سوي دي. 3 کاله او تر 11 میلیارډ ډالرو زیاته مالی مرسته، خو له دومره ډیرو مالی مرستو سره سره افغانستان له بېوزلۍ کړیږي. خلک له لوږې سره مخامخ دي او اقتصادي ستونزې پر ځای پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچار 13 جمعه په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې په هرو 4 کسانو کې یو ډاډمن نه دی چې د بل وخت خوړه له کومې کړي. که په تیر نظام کې د اداري فساد یادونه کېدله، د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې اوس د اداري فساد سطح ټیټه سوې او د پخوا په څیر په مالي مرستو او نورو چارو کې درغلي نه کیږي. په دغه بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د بحث میلمانه دی له هالند څخه عزت الله پیژن چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی او د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل دوړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې پیژن صاحب تاسو ته راځو دا یو لس میلیارډ ډالر چې په تیرو څخه کم دریو کلونو کې افغانستان ته برابر سوي څه فکر کوي چې ورسره د بیوزلی سطح ولی اچټه سوي نه ده؟
اصلي علت دا دی چې په افغانستان کې یو مشروع نظام، یو مشروع اداره، یو مشروع حکومت وجود نه لري. کله چې په یو هیواد کې ځواب ویلو ملت او نړیوال ټولنې ته یو رسمي ادرس موجود نه وي، ملت ورځ تر بلې کړیږي او ورځ تر بلې ځپل کیږي او ورځ تر بلې ګیډه وژل کیږي او ورځ تر بلې ناهیلي کیږي. په افغانستان کې همدغه حالت روان دی. تاسو ګورئ کم درې کال مخکې نړیوالې ټولنې تر تیروتنه وکړه چې په افغانستان کې داسې یوه اداره چې هغه نسبتا مشروع وه، د خلکو پیرایو راغلی وه، خلکو کولای شوای چې د خپل ستونزو، د خپل مشکلاتو، د خپل غوښتنو په باب ځغ پورته کې یوې داسې ادارې ته پرېښول چې هغه نه په نړیواله سطح او نه د خلکو په سطح محبوبیت لري. اوس دوی حیران دي چې دغه خپل تیروتنه څنګه پټه کړي. د خلکو لپاره دوی دغه یوولس میلیارډ ډالر چې تاسو یادونه وکړله او اووه میلیارډ چې دوی اوس لګولي دي، که دغونده درې برابره هم دوی ځانګړي کړي او ویې لګوي
د خلکو ژوند کې په تیر حکومت کې هم یو ستونزې دا و چې حکومت انتقاد کوي چې دغه مالی مرسته چې افغانستان ته راځي تر ډیره همدغه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کیږي. اوس هم وضعیت دغه سدینو پدې کې فکر کوي چې حکومتونه ډیر شکیل دي.
بالکل، حکومت په یو هیواد کې داسې یو رول لري لکه په یو فامیلی یا کورنۍ کې چې پلار موجود وي او هلته واړه ماشومان تر خپل څار او نظارت او پاملرنې لاندې ساتي. دا صحیح ده چې دا یو ستونزه وه چې په تېر حکومت کې اکثره نړیوال مرستې د خپله د نړیوالو ادارو د خوا څخه لګول کېدلې او دا همدغه حکومت و چې دا غږ پورته کړي او دوی دا مشروع حق درلود چې دا غږ پورته کړي چې دا مرستې چې لګول کېږي دا په سمه توګه نه لګول کېږي. دوی کولای شي چې پر موږ باندې حساب وکړي او زموږ د لارې موږ په اسانه او ارزانه توګه باندې لګولای شو، اما اوس دغه شی دغه یو ادرس نشته. طالب د نړیوال ټولنې سره په کم مخ، په کم ادرس، په کم رسمیت، په کم مشروعیت باندې خبر وکړي او خو دې کې ځخ پته کې چې د ځان د ملت استازي بولي نړیوال ټولنه په مقابل کې توای چې موږ تاسو نه په رسمیت پیژنو او نه موږ تاسو ته د دوه مرستو د لګولو د غدر کوو امکانات او وخت در کوو. امدا خبر چې ما یادونه وکړه چې البته یو رسمي ادرس نشته، په خو یو رسمي ادرس موجود و او دا ځخ پورته کوي د نړیوال ټولنې غوښتنې ورته نیوي یا نه ورته نیوي به خبره ده. اما هدي اکل یو ادرس موجود و خلکو کولای شي چې پر هغه باندې حساب وکړي او خلک وکولای شي چې د غوښتنې پښتنه وکړي. اوس هیڅ نه دی موجود، خلک لالهاند دي، خلک لار وکړې ده، خلک صرف د دې لپاره پتام دي چې څنګه یو ګولا ډوډۍ پیدا کړي هغه کدا اری لارې او دا ډیر خراب حالت دی. تاسو ویني چې خلک د خپل اولادونو د نسونو د مړولو لپاره، د خپل ورځنی ژوند د دوام لپاره بیلابیلو جرایمو ته لاس اچي، حتی مختلفو ګروپونو سره، تروریستي ګروپونو سره، غیر مشروع غیر قانوني وسلوالو ګروپونو سره یو ځای کیږي. خصوصا ځوانان، هغه ځوانان چې هغه باید مکتب ته ولاړ، هغه ځوانان چې هغه باید پوهنتون ورولي، هغه داسې یو بیلاری سر کیږي. او دا متاسفانه د دې ترڅنګ چې بشري ناورین په افغانستان کې دوام کوي د دغه لارې څخه، افغانستان د طالبان د لومړي دورې په څیر باندې بیا د ترهګرو، د نړیوالو ترهګرو ډلو په ځاله بدلیږي او دلته د سربازګری بهترین امکانات شته چې لاته هم دغه وژه دی وسدي او د قانون نشټوالی دی.
ډیر مننه تاسو ته بیا هم راځو پیژن صاحب. نایل صاحب، تاسو د کاتوریا کیف په نامه خیریه بنسټ لري، وخت نا وخت تاسو هم تر طبیعي آفتونو وروسته داړو کسانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار کې جی پورستي مورود کې تاسو په بغلان کې تر سیلابونو وروسته خپل حد څخه وکړي. د دومره نړیوالو ادارو سره سره ولی ستاسو په څیر خیریه بنسټونه مجبوره کیږي چې په کمو امکاناتو لاس په کار سي؟
یو څه مخکې نه چې ستاسو پوښتنې ته راشم، یو څه باید په نړیواله سطح باید ووایم چې هغه ځوانان، هغه د افغانستان ولس چې په ګڼو هیوادونو کې ژوند کوي، هلته شپې ورځې تېروي یا د مسافرۍ یا هلته اوسېږي، دوی د افغانستان اوسنی حالات ډېر بد انعکاس کوي ولس او یا په نړیواله سطحه. په افغانستان کې دومره هم بشري ناورین نشته لکه چې کسان چې په خارج هیوادونو کې دي، چې په خصوصا په سوشل میډیا کې یا د رسنیو لارې نه په ډېر یو بد وضعیت کې معرفي کوي. دا چې په افغانستان کې بېوزلي ده، په افغانستان کې بشري ناورین چې دوی وګواکي د خلکو چې دوی نړیواله سطح باندې معرفي کوي، اوس به زه خپله ورته وایم چې بشري ناورین دلته افغانستان کې دا خو تقریبا د دې حکومت نه مخکې هم بد وضعیت و، د دې حکومت نه مخکې هم داسې یو څه وو چې مثلا نړیوالو مثلا تیور روپۍ وا دوه روپۍ راوړلې په افغانستان کې مصرفولې، دغه د خپل مدیریت او د خپل څار لاندې مصرفولې. یعنی نړیوال په کوم موسسات چې په نړیوال سطح دی، زموږ خو یو بنیاد ده چې دلته خپل په افغانستان کې کار کوو، په افغانستان کې همغه پیسې راټولېږي، همغه پیسې بیرته د افغانستان پر وګړو مصرفو. ولې هغه کسان چې د بیرون نه پیسې رالېږي او دوی یو چاته سپاري، هغه خپل مصرفوي، دا یو خپل ګډوډي یو خپل بحران رامنځته کوي. ځکه چې ځینې موسسات په افغانستان کې کار کوي او ځینې موسسات باندې چې بندیزونه په افغانستان کې لګیدل دي، هغه موسسات نه غواړي چې افغانستان کې دغه بشري ناورین یا کسان چې بشري ناورین ورته وایي، کسان چې ګواکې بېوزلي ورته وایي، نه غواړي چې دا حل شي. او زما نظر دا دی چې دغه کوم پیسې په نړیواله سطح راځي، که خپل یو حکومت ته یا د افغانستان ولس ته وسپارل شي، د افغانستان ولس د مدیریت لاندې څار لاندې بیرته په همدې کسانو چې مستحق دي، همدا کسان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي، ورته وسپارل شي، دا به ډېره ښه وي. ځکه چې یو کرکولم یا یو طرزالعمل ورته جوړ شي، دغه طرزالعمل په پر بنسټ ورته خلکو ته کوم حق شکی ورته وسپارل شي، دا به ډېر زیات ښه وي. اوسنۍ مثلا په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې که څه هم شهیدان وي، چې خصوصا په شمالي ولایتونو کې یو خونړۍ پیښه وه، سیلابونه راووتل، د سیلابونو تر څنګ ولس ډېر متضرر شول، ولس زیان ولیده. بیا په همدغه د افغانستان همدا خلک وو چې دوی په خپلو کې سره کېناستل تر څو د خلکو ته یو څه په افغانستان کې راټول کړي، او یو څه د افغانستان بهر هغه کسان چې د افغانستان خیر غواړي، هغه کسان چې د افغانستان د ولس لپاره سهولت غواړي، د افغانستان د ولس لپاره یو آرامي غواړي، او هغه کسان چې بیرون کې واغوي خپل کې سره فکر کوم پیسې راټولې کړي او بلته افغانستان ته راولېږلې، په افغانستان کې بیرته په همدې وګړو باندې مصرف شو.
پیجان صاحب، ځینې انتقادونه دا دي چې دا مهال زیاتې بشري مرستې چې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لیږل کیږي، د ملګرو ملتونو او د دې ادارې د همکارو ادارو له لارې ویشل کیږي، چې دا ډېر ګران تمامېږي، زیات لګښتونه ورباندې راځي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
بالکل، دا دغه یو معقوله لار نه ده چې دغه مرستې چې مثلا 100 روپۍ دي غواړي د افغانستان خلکو ته په کلو په بانډو کې ورسوي، او د هغو د لوجستیک او اسانتیاو دپاره دوی 200 نور باید مصرف کړي. دا هیڅ معقوله لار نه ده. همدغه لامل و چې تیر حکومت په وار وار باندې پر دغه روان باندې پر دغه ډول مرستو پر ویشلو باندې انتقاد کړی و، ځکه چې ملګرو ملتونه یا نورې ادارې، نړیوالې ادارې لکه یو ایس ای ډی او دغه نور چې دي، هغوی ځان ته خپل معیار لري، پر هغه معیار برابر دی باید مرستې وویشي، ځان ته باید دفتر ونیسي، دغه کرایه ورکړي، خپل وګړو حفاظت وکړي، معاشونه ورکړي، خصوصا ډېر لوړ معاشونه د غرب په کچه باندې خپل نړیوالو همکارانو ته ورکړي، چې دا ټول بې ځایه مصرفونه دي. اما دا حل لار نه ده، که موږ وایي چې ملګر ملتونه د دغه یا نورې نړیوالې ادارې د دغه مرستې نه ویشي او خلکو ته یوه کې دا غیر علمي او غیر معقول غدي دا نور هم فساد او نور هم رشوت او نور هم د دغه مرستو حیف و میل ته لار هواروي. اوس خو به موږ وایي چې خیر دی که دغه مرستې په لوړه بیه باندې تر خلکو رسیږي، خو د یوې مشروع ادارې د لارې خو رسیږي د خلق کولای شي چې په یو ډول نه یو ډول تر پوښتنې او ځواب ویلو لاندې راسي. اما که دا پیسې غیر رسمي ادرسونو ته واستول شي دا ناورین د دې پر ځای چې حالې کې نور هم زیاتېږي. موږ تاسو ولیدل چې دغه د پکتیکا په علاقه کې چې تیر کال یا څه باندې یو کال مخکې زلزله وسوله، نو د دې شهیدان وو چې څومره ستر ناورین او څومره ستره فاجعه رامنځته سوله. موږ ولیدل چې دا مرستې چې بیړنۍ مرستې چې هغه باید په ډېر عاجله توګه باندې خلکو ته رسېدلی وای، د دې پر ځای چې خلکو ته ورسېږي د طالبانو خپلوانو ته او نورو غیر هغه کسان ته چې هغه غیر مستحق کسان چې هغه د دې په دې ناورین کې نه وځول شوي، حتی د نور ځایو څخه د نور کلو نور ولسوالۍ څخه راغلي وو ته ورکړل.
بلې پیژان صاحب، همدغه پکتیکا ته خوم زیاتې مرستې د نړیوالو ادارو لخوا واستول شوې، خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې ځینې کسانو ته چې کورونه په غزلزله کې وران سي و کورونه نه دي ورکول سي او دوی په تمه کې نیول سي. معنی دا چې د نړیوالو ادارو مرستې هم پر وخت نه رسیږي، زیات ځنډ پکې راځي.
نړیوال ادارو مرستې هم ما درته یادونه وکړه چې هغه هم په سمه توګه باندې نه رسېږي، ځکه چې یو علاقې ته خپله یادونه وکړه چې هغه ډېرې ګرانې پرېوځي. او د دې تر څنګ نړیوال ادارې په دغه حالاتو کې بیا مجبوره دي چې پر سیمه ییزو دغه ګروپونو دغه ځان چې بنسټونه وو دغه بولي چې اوس په افغانستان کې له بده مرغه دا یو ستر کاروبار باندې بدل شوی دی، یوه روپۍ مصرفوي او نن یې جیب ته اچي په بېلابېلو لارو باندې په غیر معقولو لارو باندې لګوي. دا د حل لاره نه ده، نه بنسټونه د حل لاره ده، نه ملګر ملتونه د حل لاره ده. د حل اصولي او اساسي لاره دا ده چې باید په افغانستان کې دغه یو حالت باید راوستل شوی نه وای اصلا. ولی تاسو ولی د مرستو اړتیا په هند کې نه ویني چې ځکه یې نه ویني چې هلته یو اداره موجوده ده، یو نظام موجود دی، یو سرپرست موجود دی دغه کورنۍ دغه سترې کورنۍ چې هیواد نومیږي، د هند په نوم یو هیواد نومیږي. که څه هم هلته بلیونونه انسانان د افغانستان شل یا دېرش ډېر کسان هلته ژوند کوي، اما دغه ناورین هلته ولې نه رامنځته کیږي؟ ځکه چې هلته حکومت موجود دی، هلته اداره موجوده ده، هلته د سوال او ځواب یو څوک موجود دی. دا خپله د ملګرو ملتونو دا خپله د نړیوالې ادارې یو ستره تېروتنه ده. دوی سیاسي اهداف نسبت بشري اهداف ته برتر ګڼي، خپله په یو سیمه کې د ناورین د رامنځته کېدو لامل سي، بیا وروسته خپله پر هغه پروسه باندې خپله په غیر مستقیم ډول باندې دوی انتقاد کوي چې دا هیڅ معقوله لاره نه ده. او هغه ملتونه چې ویش دي، هغه ملتونه چې په اداره دي، هغوی هېڅکله دوی ته اجازه نه ورکوي چې داسې یو حالت دوی بوزي. سیاسي ثبات، سیاسي ټیکاو او مشروع اداره د خلکو د خوښې اداره چې په یو هېواد کې نه وي، هلته هر څه امکان لري، هلته هېڅ د بهبود او د ښه ژوند تمه نه شي کېدلی.
ډېره مننه اوریدونکو، ته بیا هم یادونه کوم چې 15 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري له هلند څخه مو میلمه دی عزت الله پیژان چې افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی. دغه ورځ د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل صاحب، تاسو تر ازو دا مهال چې په لسګونو بهر میشته افغانان غواړي په افغانستان کې د ستونزو پر مهال افغانستان ته خپل مالی مرستې ولیږي، په داسې وضعیت کې چې د افغانستان بانکي سویفت سیستم بلاک دی، ځکه چې افغانستان نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره لا هم مخامخ دی، دوی خپل مالی مرستې څه ډول تر تاسو در رسولی سي؟
دا چې په افغانستان کې اوس بانکي سیستم بلاک دی او بانکي سیستم د خوانه کار نه کوي او فکر کوم اوس څنګه چې د پیسو معیار او ټاکل شوی دی تر یو اندازه پورې پیسې مثلا ته د بانک څخه او که غواړي د یو بنسټ یا فاونډیشن ته کوم پیسې چې حواله شي اخیستلی شي. دلته څو شرکتونه کار کوي چې یو ته منیګرام یو سیستم دا او بل سیستم په نوم دی ریاد او ویسترن یونین دا ځینې سیستمونه ځینې شرکتونه دي چې دا غیر لار نه تکولی شي اوس څومره پیسې چې اخلي 3 میلیون پیسې ته اخیستلی شي. یو څه زه غواړم چې یادونه وکم لکه څنګه چې پیژان صاحب یادونه وکړله دلته په خپلو خبرو کې ویلي چې ځینې بنسټونه په افغانستان کې دي ځین نه په مجموع کې وښودل چې ځینې بنسټونه یا په مجموع کې بنسټونه په افغانستان کې کار کوي او دوی که یو روپۍ مصرفوي نور روپۍ د دوی جوت ته یا په نامشو ډول مصرفي. یو څه ټول ډېر مهم دي هغه دا چې په افغانستان کې اوسنۍ حکومت په دې برخه کې ډېر زیات مهم رول لري. تېر حکومت کې څومره پیسې چې په نړیواله سطح د ملګرو ملتونو یا ځینو کسانو بعضو تجارانو را لېږلې حواله کولې په افغانستان کې ډېرې بېځایه مصرفېدلې په دې ټول ولس شاهد دی. ځکه چې زه په افغانستان کې ژوند کوم د افغانستان د وګړو سره کته پورته خپل وینم او اوسنی حکومت د چارواکو سره بعض چارواکو سره خبرې کوم هغوی سره وایم هغوی سره بعض وخت بحث په دې برخه کې لرم چې هغه پیسې چې مثلا ما ته راځي یا مثلا احمد ته ورځي محمود ته ورځي او هغوی باندې غاکېږي د نړیوالو خلکو له لورې نه چې دغه پیسې تاسو درځي دا پیسې باید تاسو په داسې قانوني ډول مصرف کړي چې هغه کسان چې دوی د بد وضعیت سره په افغانستان کې مخامخ دي نو هغوی ته باید ورسي. د اوسنی حکومت چارواکو ته زه بعضې وخت مشورې په دې برخه کې ورکوم او ته وایم چې هغه پیسې چې نور هیوادونه راځي دلته مصرفېږي دوی که څه هم دې حکومت ته ورته یو قانون هم ایښی ده د دوی قانون په مطابق به دا پیسې مصرفېږي او وخت بغداد ته رسېږي ځکه چې دوی د ځان سره لیست لري د ځان سره یو پر مجموع کې دوی یو سروې کړی دا چې هغه کسان دوی ته ښه صحیح معلوم دي چې دوی به وځلی دي او دوی ته باید په خوراکي توکو په ځینو برخو کې باید مرستې وشي امکانات ورته برابر شي. ځینې وخت دوی ته زه دا وایم چې هغه پیسې چې د خارج نه راځي دوی باید داسې یو قانون وټاکي اوسنۍ حکومت چې کار یې ورباندې کړی د یو اندازه پورې که په خارج کې احمد د محمود د تجار ده او یا هغه همدردي چې زمونږ سره کار د هر مذهب کسان دي چې مونږ سره همدردي کوي په افغانستان کې بې وزلو کسان ته امکانات برابروي اوسنی حکومت ته زما غږ او زما مشوره هم دا ده همیشه زه ورته یادونه کوم چې هغه پیسې که یوه ده دوه دي درې روپۍ دي چې هغوی هغه پیسې راځي او ستاسو د قانون لاندې بېرته په بې وزلو کسانو باندې ویشل کېږي یا ورته امکانات برابروي. زه همیشه دا ورته وایم چې دغه پیسې چې اوس راځي دلته مصرفېږي همدا پیسې لکه څنګه چې په بغلان او په هرات ولایت کې تاسو خبره دي پیښې شاهدان یاست چې زلزله شوې وه او ډېر خلک یعنی بېخي داسې یو پیښه وه چې بېخي په تاریخ کې به داسې پیښه تکرار شوې نه وي. څه وخت مخکې په بغلان ولایت کې دلته دا پیښه تکرار شوله داسې یو پیښه
اواز مې څه خراب شو که ځای ته بیا هم تغییر ورکړي تر هغه چې ستاسو اواز سمېږي که ځای ته تغییر ورکړي. پیژن صاحب یو موضوع چې هغه کسان چې مالی مرسته کوي په بهر کې چې میشتي هغوی د شفافیت تضمین غواړي څه فکر کوي چې دغه تضمین څوک ورکولی شي که چیرې دوی خپلې بسپنې غیر رسمي بنسټونو ته ولیږي دا ګټور تمامېږي او که نړیوالو بنسټونو ته؟
زما په نظر باندې نړیوال بنسټونه نسبتا مشروعیت لري او تجربه لري او کارپوهنه لري. ما درته وویل دا په افغانستان کې متاسفانه بیا هم یادونه کوم چې دا ځینې بنسټونه او ګروپونه اوس د دې لارې بزنس او کاروبار شروع کړی دي او غواړي چې د خلکو د دغه ناوړه وضعیت څخه دوی ناوړه استفاده وکړي چې دا د اخلاقي لحاظ یو ډېر وروسته پاتې ذهنیت دی او وروسته پاتې چاره ده چې دې پر مخ بیایي. زه که خلکو ته وکولی شم مشوره ورکړم خصوصا بهر میشتو افغانانو ته چې هغه د افغانستان د خلکو سره واقعا خواخوږي لري. زه خو خپله یعنی زه د خپل حالات ورته وایم زه هېڅکله په افغانستان کې پر دغه بنسټونو باندې
پر اکثر باندې ټول به څوک کلی قضاوت ونسی کولای پر اکثر باندې څه ټونه باندې پنننې فیصله باندې څه ټونه باندې باور نه لرم او ځکه دوی نه مسلکی او نه شي یو شفاف میکانیزم لري د دې چې تر اخیر سوال ته په افغانستان کې خپل یو حکومت اداره نشته څوک د چا څه حساب وغواړي دلته په بهر کې جین بنسټونه ستا چې هغه کولای شي آنلاین د لارې ډیر په اسانۍ سره لاسرسي ته پیدا کړي او خپل د د د د د
بس افغانستان وخت کم دی په دې خاطر مداخله کوم بخښنه غواړم نایل صاحب څه فکر کوي چې څومره تضمین تاسو ورکولای شئ د یو غیر دولتي بنسټ د مشر په څیر چې آیا فکر کوي چې د خلکو بس په واقع تر خلکو رسولای شئ
ا په تاسو ما مخ خبرې فکر کوم تاسو ته سم درونه رسیدلې په یو څه مهم د دې لکه څنګه چې پیژنې د میکانیزم یادونه وکړه ز وایم دا تر یو ځای پورې زور سره منم ممکن د کار پاس په اساس چې څنګه کار دلته
پاوه باندې خبرې لاندې کې چې وخت ډیر کم دی
تمه دا شاید د تجربه ولري خبره دا شاید کوم باندې څنګه چې په افغانستان کې کار کوي او کوم موسسه چې په افغانستان کې کار کوي په ځای د 2 روپۍ نغدي ورکي او په ځای د 2 ډوړې وته واخلي واري کې دا غي پر ځای باید داسې یو څه وته واخل شي چې دوی ګټه ترې واخلي مثلا دوی مړې ډوړې پر ځای باید یو کراچي وته واخل شي یا مثلا د 100 روپۍ پر ځای باندې یو دکان وته جوړ شي هغه به وځو کسان ته چې دوی کاروبار د دینه پایل کې مثلا کچیر ته یو کراچي یا یو دکان ورته کې خولل شو د سل یا د 200 روپۍ په مقابل کې یا د 3000 روپۍ په مقابل کې د کول شي نشټنه یعید لاس راوړي په همدې شکل به ان شاء الله چې په افغانستان کې د وزري ختميږي په افغانستان کې به
ډېر مننه
دغه بشوري نورین هم لمنځه دي
د پروګرام لامل منو مننه له هالند عزت الله پیژند را سره و چې افغانستان کې د اروپאי ټولنې لګنو پروژو سره کار کړي د غرض د کتور کیف خیریه بنسټ لمشر عبدالرحیم نایل 25 دقیقې اونیز باس مول ازادي رادیو ووریت د بحث وخت هم دلته پات رسیږي